السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې نمازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به خبرونه باندې وکړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت د بلخاب له ولسوالۍ د اندېښمنونکو راپورونو په اړه باندې خبر ورکړی دی. د هغه په خبره د ناقانونه وژنو، د خلکو د بې ځایه کولو، د اموالو د تخریب او د ګڼو نورو بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورسېدلي دي. بنت چې نن په خپل رسمي ټوټر باندې په دې اړه باندې څرګندونې کړې، زیاته کړې چې د انټرنیټ د نشتوالي او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو او رسنیو د پوښښ د نشتوالي په خاطر باندې د ده په خبره متاسفانه نشي کولای دغه راپورونه تایید کړي، خو هغه ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید نړیوال بشری حقونه او بشر دوستانه حقونه رعایت کړي. لدې مخکې د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پتروشا گاسمن هم په یو ټوټری بیان کې له بلخاب ولسوالۍ د اندېښمنونکو رپورټونو خبر ورکړی چې د عقیب خبره د طالبانو ځواکونو د وسلوال مقاومت په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي دي. د طالبانو ځواکونه او د طالبانو له ډلې یو جلا شوی ناراضه قمندان ملا مهدی مجاهد ترمنځ څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې جنگ روان دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیونه تر 4.5 میلیونه پورې اټکل شوی. د ایران تسنیم خبري اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تنه په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمینی وي، خو اوس د سرشمیرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسفیک څانګې په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر 1000 ډېر کسان مړ شوي چې په هغوی کې 1550 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 تنه یاد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرسته به ورته ورسیږي.
تر دې مخکې بیا افغان مشهور کرکټر راشد خان د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د آنلاین مرستو یو صندوق پرانیستی و چې تر دې دمه څه باندې 1,00,000 پاونډ مرسته راټوله شوې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. په لومړی برخه کې بعد پکتیکا د زلزله ځپلو وروسته حال درکړو چې لا هم له سختې او شکایت لري.
د ټول څه سمره نه پر وی ټول شهیدان شي وزن نه یو مشم د پاتې شي وری په سعودي کې پته ده. د ترزا مر څنګه ځونه څنګه پرته یو داغه کړي نه خپل خراب دي.
پکتیکا چارواکي بیا وایي سروې بشپړه کړي او اوس مرستې پیل شوي.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار او فایل سو دغه دغه نه دوه ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وسوي.
ایران ته د افغانانو د کډوالیدو په اړه هم یو راپور لرو.
بس دغه بیکاری نه بیروزګاری نه ټول فامیل د مونږ تلی د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته نو تشې ته پاتې شو دلته نه کار شته نه روزګار شته.
په یو مفصل راپور کې بلدی خبر شي چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دی څه خبرېږي.
مشاعری کی کیم ټول طالبان کی او دوی پغه ځانمر کو باندې را سرخی یا دوی په اسلام باندې شهیدانو باندې را سرخی نور خبرونې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان میشته ټولنه وای په پکتیکا او خوست کې زلزله زپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس یې باید د کورونو د رغیدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته د مرستو در رسولو او ویش په برخه کې د لا ډیر تنظیم غوښتنه وکړه. اخو یو شمیر زلزله زپلې هم وایي اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي.
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندي پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د تیرې سېشنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه ده دا مو پیغام دی خلکو ته که حالته مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورستېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی اوس دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د وړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې پکښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي دا اوس موږ
خغلی ترابی وایي یو شمېر نړیوالو ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي د یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کېږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
د افغانستان په ختیځو سیمو لاغې ډلې په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره راټول شوي دي. دوی تر په تېرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړي او وایي چې د زلزله ځپلو لپاره به یې ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپلې وسې مرسته وکړئ، ستاسې صدقات به په ښه شکل تر هغې کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز سدآباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف له لګول شوي خیمې پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو او ټولو مسلمانانو او ټولو خلکو چې زموږ د غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي. په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړو.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیزی کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خوننه پر کوچنۍ لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانه می ادریس ته ز په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبی چې دا هغه ما واغسله د کونړ په سرولار کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړله د نن ورځې غریبۍ.
د تیرې سې شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه یې ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپ سکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو سربندونو کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وای دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړه کړې او له پرون راهیسې د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه زلزله کې 1,603 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم ازادي راډیو ته وویل د دوی او خیریه بنسټونو د مرستې ټیمونه دواړه سیمو کې فعالیت کوي. له ښاغلي معصوم سره اسدالله لودین مرکه کړې ده.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار فیل سو. دغه دغې نه دوه ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وه سوې، ځکه وجه دا وه چې ټول خلک په دې باندې مصروفه وو چې شهیدانو او د زخمیانو په ترتیب باندې سره لګیا وو. د سروې لپاره هلته طریقه نه برابرېده. نو هغې نه وروسته په هغو دوه ورځو کې ځینې مرستې ځینې خیریه ټولنې راغلې وې، هغه په ازاده توګه باندې خپل توضیح کړې وه. نو په هغو کې توضیحګانو کې بیا لږ لږ مشکلات جوړ شوي وو. ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې، نو نورو جوې راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فلحاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وشي. پرون بله ورځ مازدیګر ټیم کې هغو جن هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل سوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه. دا دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي، هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او که نه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه یې نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي سوې ده. هغه را رسېدلې سیمې ته په وړاندې د آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه راځي، یو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه یې را روان ده. خدای مکه د آینده ده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخ نه سو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحې په وړاندې به بیا کرا کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه یې نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه یې نړېدلي دي. دوی لپاره به یو اساسي کار کوو چې کورونه یې بېرته ورته جوړ شي او آینده زمې کې موږ ته د ټولو ولس هم یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یوه برخه ویجاړ شوي دي، د دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی؟
بلې، هو د لومړۍ ورځو کې خو اول ورځ دوی لپاره یو څه مشکل وه، ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده. د تایرو لارې نه او د موټرو لارې نه چې موږ څومره توان او امکانات مو خیمې مو انتقال کړې، اوس خیمې را زیاتې شوي دي. په الحاله د خیمو بندوبست د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یو میاشت کې دننه هلته یخ شروع کیږي، بیا په خیمو کې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او د ولایت د مقام ویان سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لوی جرګې په خیمه کې د علماو د چهارشنبه ورځې د ناستې خبري پوښښ به محدود وي. خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې د دغې ناستې د پوښښ اجازه د رسنیو ته ورکړل شي څو خلک یې له پرېکړو خبر شي. د بشر د حقونو ځینو ملاتړو بنسټونو ویلي له دې ناستې د کوم مثبت بدلون تمه نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د علماو له ناستې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي د مثبت بدلون تمه نه لري، خو له دې سره هم د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان د دې ناستې د خبري پوښښ ورکولو غوښتونکي دي. د خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ناستې په پوښښ ورکولو کې د محدودیت نه وضع کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه شورا غړی ګل محمد ګران وایي
اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی او ټولې هغه غونډې، هغه پروګرامونه او هغه پریکړې چې په یو ډول د خلکو له ژوند سره تړاو لري خلک حق لري په اړه یې پوه شي. حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو ټولو پریکړو او اقداماتو او نور مسایلو په اړه باندې چې د هیواد په کچه یا هم د خلکو د برخلیک په اړه باندې کیږي په هغه اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د طالبانو ویاندویان د علماو د ناستې په اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ناستې خبرې پوښښ او د رسنیو لاسرسی به ورته محدود وي. دا ناسته د چهارشنبې په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې کیږي. د خلکو اندېښنه دا ده چې د دې ناستې موضوعات تر اوسه هم معلوم نه دي او پټ ساتل شوي. خبریاله فرزانه یوبی وایي
حکومت امارات اسلامي په خاطر
د اسلامي امارات حکومت باید په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر له ملت او نړیوالې ټولنې سره اوږدمهاله پروګرامونه ولري. نړیوالی ټولنې غوښتنې د بیان ازادي او د ښځو حقونو ته احترام او ولسواکي او ملي مشارکت د ټولو لپاره دی.
مشارکت ملی برای همه.
د کابل اوسیدونکی ضیاءالدین زیارمل وایي په دې ناسته کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي او ټولې په پریکړو کې شریک او خبر وي.
تر اوسه د خلکو په خبره د دې ناستې محتوا هیڅ معلومه نه ده او خلک اندېښنه لري چې په دې ناسته کې به څه خبرې کیږي او څومره به خلکو ته ګټوره وي.
د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي دغې غونډې ته د داسې علما د برخوالو په توګه وبلل شي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري او تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړی کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی. د بشر حقونو ملاتړو بنسټونو د دې ناستې په اړه ویلي چې له یادې ناستې د مثبت بدلون د راوستلو هیله نه لري. د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو څانګې مشرهی دربار وایي فکر نه کوي چې د طالبانو په جرګه کې د څوک غږ پورته کړي او یا دې هم دا ناسته د قومي تنوع ښکارندویه وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي هم په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري. د نوموړې په خبره دا جرګه طالبان ځان ته د تبلیغ لپاره جوړوي. اغلی حمیدي په طالبانو تور لګولی چې لا هم د بشري حقونو نقص ته دوام ورکوي. که څه هم تر اوسه د علماو د ناستې موضوعات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دیني علماو په ناسته کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصولو په اړه هم بحث وشي.
د ایران د کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې. ایران داسې مال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی. اخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله نورو هیوادونو ته کډیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمینی وي، خو اوس د سر شمیرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمیرې خپروي چې په وروستیو کې د دې هیواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. ترخوایی ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډي تړلي. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللي د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شې نشته، نو څه ته پاتې شو دلته نه کار شته نه روزګار شته. هر ورځ قیمتي کېږي، مجبور چې مونږ هم یا قاچاقي یا ویزې خو نه راکوي. بس قاچاقي مجبور چې لاړ شو مونږ هم ایران ته، بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکی و، خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. ها خوا بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې ګډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادونو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اوله وسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خپریږي. تازه ترکیه هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه برخه ته مو ښه راغلاست وایم. د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو برخه ته لومړی به د افغانستان د ملي ټلویزیون د محتوا په ارتباط باندې یو مفصل راپور درته خبر کو. دا چې دغه ټلویزیون یو شمیر لیدونکو او افغان ژورنالیستان ادعا لري چې ملي ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړهییزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوای تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي. ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ ته.
دنت د حسن سوري شته جنت پیان پر کیسه مېن د
د افغانستان ملي تلویزیون چې وسته طالبانو په واکې دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړهییز فعالیتونه او افراطي تحرکات خبريږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړهییز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې دی دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو معلومه چې دی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بوشکې بمونه چې دی به کارول، د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي دی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل کنه. ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان پکې، او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نور افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرۍ او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تبه کوونکی دی، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هیڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ده. نو وخت نا وخت که موږ خپل د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، هغه په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دوی په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوته وو.
سیاستوال شکریہ بارکزئی وائی لا ملی رسنیو باید افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وائی کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزئی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د زینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبرو کو.
زه عبدالمجید داوتانی د کندهار ولایت څخه ساسو رپاړی کیم. د لوی جرګې د نن څخه باید غلط استفاده ونیسي، باید د دې میکانیزم د غونډې معلوم سي، او وروسته زموږ په هیواد کې په دې اړوند باندې ټولو قومونو، ټولو علماو، ټولو ګوندونو، ټولو خلکو ته واقعا چې د اسلام او د دې ټولنې په خیر هغوی ته برخه ورکول سي.
دغه کومه غونډه چې په کابل کې جوړیږي دا ډیر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده، دا د علماو شورا غونډه ده. د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، نو د افغانستان د خلکو اتفاق د علماو پر پریکړو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا غونډه په ښه او د امن فضا کې ترسره شي.
سلام علیکم، سلامونه مې کې هله وړاندې کوم ازادي راډیو ته. طالبان وایي چې من اویات سره د خلک موږ سره زموږ په طرف دي، تاسو په طرف کې تاسو ولې انتخابات نه کوئ؟ یو خبره ده، که چېرې تاسو رښتیا مسلمانان یاست باید تاسو د افغانستان د خلکو غم وخورئ. تاسو د افغانستان د خلکو د کورو احوال اخیستی دی؟ اسلام داسې اسلام وي لکه تاسو چې د کوم اسلام دعوه کوئ؟ ته ورشه، زموږ خویندې ورونه ماشومان د لږې نه شپې تېروي. تاسو کرار په رنجر کې خپل لرشه دی، خپل لرشه دغه کارونه چې تاسو کوئ، آیا الله تعالی ته څه جواب ورکوئ؟ نن د افغانانو په حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، تاسو خپلې شخصي ګټې مخې کړې دي.
السلام علیکم. په نظاری ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم کار نه کوي، کمزور دی، هیڅ کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا انټرنیټ راته جوړ کړه. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته